اس وخت کې واک تر رسیدي چې د انتخاباتو د اوږدې پروسې څخه خلک ستړي شوی وو او بل اخره د نړیوالو او داخلي مشرانو په هڅو د ملي وحدت حکومت ته چې اشرف غنی پکې د جمهور رئیس او عبد الله پکې د اجرایوي ریاست پوسټ لري لار هواره شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان کارپوهان او حقوق پوهان وایي نا امنی، اداري فساد، اقتصادي بے ثباتی هغه ننګونی دي چې د ملي یووالي حکومت باور سره په خپل 15 کلنه دوره کې مخامخ وي. دوی وایي په دې موده کې به د ملي وحدت حکومت په بهرني سیاست کې له پاکستان سره ځینې ستونزې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن رسمن خپل کار د ولسمشر په توګه پیل کړ. په دې اړه نور حال له کابل د محمد ابراهیم ساپی پر راپور کې واوري.
یو شمیر افغان کارپوهان او حقوق پوهان د ملي وحدت د حکومت په وړاندې شته ستونزې په دوه برخو ویشي. دوی په کورنی سیاست کې د ملي یووالي حکومت په وړاندې پرتی ستونزې نا امنی او اداري فساد بولي. په بهرني سیاست کې هم له نړیوالې ټولنې په تیر پاکستان سره هغه ستونزو ته اشاره کوي چې له تیرې دورې ورته په میراث پاتې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ملي وحدت په حکومت کې اساسي ستونزې امنیت، اداري فساد، د ادارو اصلاح او په هیواد کې د قانون حاکمیت دی چې کیدای شي پاتې شي او دوام وکړي. او په بهرني سیاست کې بدبختانه هغه څه چې د افغانستان د تیرو حکومتونو نه په میراث پاتې دي په لومړي قدم کې د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې وي چې بدبختانه په دې برخه کې د ستونزو سره مخ وو او همداراز به څه ډول وکړای شي د بهرني افراطیت په وړاندې سره یو شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانانو تل په تیرو لسو کلونو کې له ناامنیو، اداري فساد، د قانون د حاکمیت له نشتوالي او د مخدره موادو له قاچاقه اندېښنې ښودلې دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت به د اقتصادي ودې ستونزې هم ولري. د دوی په باور تر دې مخکې د افغانستان اقتصاد مافیایي شوی و چې په کار د بیرته باثباته شي او د اقتصادي پرمختګ لپاره لازمي هڅې وشي. جاوید کوهستانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د اقتصاد په برخه کې د راتلونکو حکومت په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه همدا ده چې څنګه به دا مافیایي اقتصاد په باثباته اقتصاد بدل کړي.
امنیت چالش اول و بزرگ
است. امنیت لمړنۍ او لویه ننګونه ده. ورسته اقتصادي برخه ده چې په خوښنۍ سره موږ مافیایي اقتصاد درلود. له همدې امله لویه ننګونه ده چې څنګه دولت وکولی شي د اقتصادي او مالی ثبات لپاره د هیواد اوسیدونکو ته د کار زمينه برابر کړي چې دا د دوړو نماندانو د کاري برنامه په سر کې ځای درلود. د افغانستان خلک لدی اړخند ښنه لري چې څنګه هیواد تر 30% د فقر له حالت راوباسي او خلک د یو متوسط ژوند خوندان شي.
که څه هم داسې ګونګوسی شته چې ګواکې د ملي یووالي حکومت به له نړیوالې ټولنې سره تیر ته په کتو ښې اړیکې ټینګې نشي کړای، خو کارپوهان وایي چې له سیاسي خبرو او نږدې همکاریو پرته به دغه ستونزې هوارې نه شي. حاجي سید داود همدې خبرې ته اشاره کوي او وایي کله پاکستان سره اساسي کرښې معلومې نشي ستونزې به پر ځای پاتې وي. دی وایي نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس باید ملي مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي سو وکولی شي خپل هدفونه ترلاسه کړي.
که سمتي، قومي، ژبني، تنظیمي او کمپاین یو خواته پرېږدي او ملي مسایل په نظر کې ونیسي، دوی کولی شي د خلکو او نړیوالې ټولنې په مرسته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
کارپوهان نوي حکومت ته دا سپارښتنه هم کوي چې د حامد کرزي د 14 کلنې دورې له تجربو پند واخلي او تیر ته په کتو خپل کارونه مخته بوزي. خو آیا په رښتیا به د ملي یووالي حکومت دې ټولو ستونزو ته ځواب ورکړي که څنګه؟ هغه پوښتنه ده چې د دغه حکومت د کار په موده کې به روښانه شي. ابراهیم صافی، ازادۍ رادیو، کابل.
یو شمیر افغان ځوانان له نوې حکومت غواړي چې د دوی حقوقو ته پام وکړي او د کار او زده کړې زمینه ورته برابره کړي. دا ځوانان انتقاد کوي چې د حامد کرزي په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او زده کړو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. په عین حال کې د ځوانانو له حقونو مدافع ټولنې ټینګار کوي چې د افغان ځوانانو د ستونزو د حل لپاره دوی هم باید د هیواد په مهمو پرېکړو کې ګډون ولري. صفی الله ستانکزی له کابل په دې اړه راپور راکوي.
اوزګارتیا ناقانونه کډوالی په مخدره موادو روکتیا او په خونیزو برخو کې ستونزې هغه موارد بلل کېږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان ځوانان ورسره مخ شوي دي. ځوانان له راتلونکي حکومت غواړي چې د پاسنیو ستونزو هواري ته اساسي کار وکړي. یو شمېر ځوانان وایي له ښوونځیو تر فراغت وروسته پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې او د کار زمینه هم نه ده ورته برابره شوې. په دې اړه د دوو ځوانانو غږونه اورو چې د سړکونو پر سر کار کوي او له نوي حکومت غواړي چې د دوی ستونزو ته په جدي توګه پام وکړي.
معلمي کولی شو، ماموري کولی شو، کار نشته، بېروزګار یو دې دپاره هر څه د لاسه کېږي، خو نشته مساعد، نشته زمینه چې مونږ دا کار وکړو. او جدي د حکومت نه مونږ همدغه توقع لرو چې د ځوانانو ته لږ پام وکړي.
ځوانانو لپاره یو ښه بنیادي کار نه دی شوی تر اوسه پورې، چې ځوانانو د پانتونو نه فارغېږي، د مکتب نه فارغېږي، ښه زمینه ورته برابر شوی نه دی چې هغه د کار ګمشل کېږي.
دوی وایي د فساد موجودیت، د بډې اخیستل او په دولتي ادارو کې د واسطې چلیدل د دوی د وروسته پاتې کېدو عوامل دي او له همدې امله اړ شوي چې د سړکونو پر سر عادي کارونه وکړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي په تیرو څو کلونو کې د ښوونې او روزنې، ورزش او کارموندنې په برخو کې د ځوانانو د ستونزو هواري ته ډېرې هڅې شوي دي. دغه معینیت سرپرست مصطفی سعیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم هڅې وشوې خو د ځوانانو د ستونزو هواري ته ښه بودیجه او پراخ تشکیل پکار دی.
یو مستقل وزارت ځوانانو لپاره جوړ شي او مستقل او کافي بودیجه ولري د مرکز او ولایت په سطح کې، هغه وخت کولی شو چې د ځوانانو د مشکلات لپاره
له دې ټولو سره سره په تیرو څو کلونو کې پر دولتي ادارو سربیره یو شمېر خصوصي بنسټونو لکه ښوونځیو، د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو د ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. ډېری ځوانان چې له دولتي پوهنتونونو پاتې راغلي همدغو خصوصي پوهنتونونو ته یې مخه کړې، خو بیا هم د تل په څېر له پوهنتونه تر فراغت وروسته د کار زمینه ورته نه ده برابره شوې. تر ټولو لوی انتقاد د ځوانانو ته په سیاسي پریکړو کې ونډه نه ورکول دي چې د ځوانانو اکثر مدافع ټولنې مطرح کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه یو له همدغو ټولنو ده چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي او د ملي یووالي له نوي حکومت غواړي چې ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې ونډه ورکړل شي. د دې شبکې عمومي رئیس سنگر امیرزاده په دې اړه داسې وایي:
یو وزارت د 15 سلنه نفوس څنګه کولی شي یو وزارت داسې وکړو؟ کې موږ مختلف وزارتونو سره سرکار لرو، باید داسې یو کمیسیون یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه فقط ځوانانو د خویو کې څنګه تر جمهور رئیس تر یاسر لاندې باید کله کله جلسات ولري، همچنان فقط یو مرجوي پالیسي سي فقط په وزارتونو باندې باید تطبیق شي.
د ښاغلي کرزي له 14 کلنۍ واکمنۍ وروسته اوس وخت ځوانان د ملي یووالي حکومت ته سترګې په لار دي، سو د دوی اساسي ستونزو ته جدي پام وکړي. که څه هم د جمهوري ریاست کاندیدانو هر یو د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ځوانانو ستونزې جدي وبللې، خو دا لا معلومه نه ده چې د دوو مخکښو انتخاباتي ټیمونو په موافقه جوړ حکومت به د ځوانانو ستونزې هوارې کړی شي که څنګه. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر افغان ځوانان له نوي حکومت خپلو حقونو ته پاملرنه غواړي او تمه لري چې په راتلونکو کلونو کې به کاري فرصتونه ورته برابر شي. د بلخ ولایت ځوانان هم عین غوښتنه لري او وایي چې حکومت باید ځوانانو ته د سیاسي مشارکت زمینه برابره کړي او په کابینه کې د دوی لپاره، د ځوان قشر لپاره باید یو لویه برخه ځانګړې شي. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيبزاي او په دې اړه تفصيل.
ورسته لدی چې د دوشنبه په ورځ د هیواد منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدي او د هغه د حکومت د اجرایوي چارو مشر ډاکټر عبدالله لخوا د لوړ مراسم ترسره شول. اوس مهال په بل خولات کې د مدني ټولنې فعالان او د مزار شریف ګنشمه ځوانان د ملي وحدت پر بنسټ د رامست شوی حکومت څخه غواړي ترڅو د حکومت په کابینه کې د سیاسي مشارکت زمينه ځوانانو ته مساعده شي. دوی وایي چې نوی حکومت د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنو ساتلو لپاره ژمن پاتې شي او همدارنګه د ښځو لپاره چې په تیرو دریو لسیزو کې د مختلفو ننګونو او ستونزو په ګاللو بیا هم په ټولنه کې مثبت فعالیتونه کړي، د ټولنیزو فعالیتونو لا زیات فرصتونه مساعد کړي. دوی لا نوی ولسمشر څخه وختنه کوي چې په هیواد کې د نژادي او مذهبي تبعیض سره کلکه مبارزه پیل کړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي.
وختنه مدغه ده چې ولس یو موټی کړي شي، وطن آباد شي او په هیواد کې سولې او امنیت
او غختنې مې د ځوانانو ته زمينه د کار مساعد کړي او کوم کسان چې مثلا مهاجر دي هغوی ورته هوا ترستانه سي او هغوی ته زمينه د کار مساعد سي.
د دوی په خبره نوې حکومت چې د ملي وحدت پر اساس بنسټ کې خودل شوې دی باید ځوانانو ته د سیاسي مشارکت زمينه برابر کړي او نسبت په خواني دولت ته د اوسنۍ دولت توجه ځوانانو ته ډیره وساتي. د بلخ ګنشمیر ځوانان وایي چې ورسته یو سیاسي لانجو په هواد کې پر اقتصادي او ټولنیز وضعیت بداغیزه وشینده. اوس مهال د نوې ولسمشر باید د خپل اقتصادي پراخو او مثبتو برنامو په تطبیق ژمن پاتې شي. هغوی غواړي چې نوې رامنځته شوې حکومت د خپل ډیره توجه د سولې ټینګښت او د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې وساتي. دا ځوانان په دې اندي چې د ولسمشر کرزي د 13 کلن حکومت دوره دا چې له مختلفو ستونزو او ننګونو سره مخ و خو بیا هم په مختلفو اقتصادي ټولنیزو او سیاسي چارو کې د پام وړ مثبت کارونه شوي دي چې نوې حکومت د یادو لاسته راوړنو د ساتلو ترڅنګ د غو د پراختیا لپاره هم هڅه وکړي.
د ولسمشر کرزي دوره په عمومي ډول ښه دوره وه، یعنی مونږ 13 کال وړاندې ته وګورل ته هیڅ نه وای، هر څه صفر نه شروع شول، خو بیا هم په دې لړکې ځینې ډېرې ستونزې چې هغه باندې خپل ولسمشر مې اعتراف کوي او هغه وایي که نن زما تجربه د 13 کالو مخکې را سره وای ډېر څه به بل رقم وای. نو ډېره ښه نه وه، مشکلات او ناامني غټ مشکل همدا و چې یو سرتاسري سوله رانغله، بل مشکل دا و چې فساد ورک نه شو.
دی ویلو ده چې د بلخ ولایت د اوسیدونکو لا نوي ولسمشر څخه غواړي ترڅو ډېر ژر د خپل حکومت کابینه ملت ته ور وپیژني او د هغه یوه لویه برخه د ځوانانو ته د سیاسي مشارکت لپاره ځانګړې کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
زموږه غلا ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او وو ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. اوس هم د خبرونه وروستۍ موضوع اوري. په افغانستان کې د امریکا پاوز بګرام زندان ته نږدې یو شمیر زندانیان چې ټولې بهرنیان دي په یو توقیف ځای کې او په هیڅ توقیف ځای کې ساتل دي. د راتلونکو دسمبر میاشت له ختمېدو سره سم امریکا په افغانستان کې د دغه شان توقیف ځایونو د لرلو حق نه لري. اوس پښتنه دا ده چې د دې زندانیانو برخلیک به څه وي. رویټر خبری آژانس پر همدې موضوع یو راپور برابر کړی چې جزئیات رضوان مراد اوروي.
بګرام اډې سرخوا کې د امریکایي ځواکونو د توقيف ځای قومندان تورن جنرال پېټریک رینر توای له دوی سره بند زندانیان ټول بهرني اتباع دي چې د جګړې په ډګر کې نیول شوې دي. جنرال رینر رویټرز خبری آژانس ته ویلي لراتلونکو دسمبر میاشت وروسته دوی په افغانستان کې د زندانیانو د ساتلو حق نه لري او همدې ته په پام سره کېدای شي امریکا ته واستول شي او یا د بند د دوام لپاره ګوانتنامو وروسته تمځای وي. پر نیویارک او واشنگتن د 2001 کال د تروریستي حمله وروسته متحده ایالاتو د نړۍ په مختلفو برخو کې القاعده سره د تړاو په تور مشکوک کسان ونیول او په پټو زندانونو کې واچول. کچا هم چې واک ته د باراک اوباما تر رسیدو وروسته امریکا د داسې زندانونو لرل منه وګرځول، خو بګرام سره خوا کې له امریکایي ځواکونو سره د زنداني کسانو د برخلیک پړه لا تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې. رویټرز خبری آژانس وایي په افغانستان کې د امریکا د پوسټ په دې توقیف ځای کې د زنداني کسانو هویت څرګند نه دی او نه هم امریکایي ځواکونو د هغوی د شمیر او د نیولو د سیمې پړه څه ویلي. رویټرز آژانس د بشري حقوقو د ډلو په حواله وایي چې د دې زندانیانو اکثریت یې پاکستانیان دي، خو د یمن، سعودي عربستان او روسي اتباع هم پکې شامل دي. بګرام سره څنګه د امریکایي ځواکونو د توقيف ځای مشر جنرال رینر توای د متحده ایالاتو پوز غواړي دا زندانیان د هغوی خپل هوادونو ته وسپاري، خو دغه هوادونو امریکا ته دا ډاډ نه دی ورکړی چې له دې زندانیانو سره به ناوړه چلند نه کوي. نو رویټرز خبری آژانس پوینا یو انتخاب دا دی چې دا زندانیان د محاکمې لپاره متحده ایالاتو ته یوړل شي. په افغانستان کې د امریکا پوځ په دې وروستیو کې 14 پاکستانی زندانیان خوشې کړل. امریکایي چارواکي وایي د دغو خوشې شویو کسانو د بندي ساتلو لپاره لازم اسناد او شواهد نه درلودل.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې یو ساعت خبرونه پای ته رسیدو. په څو شیبو کې 15 بجې کې یوازې څو ثانیې ورته پاتې دي او په راتلونکي یو ساعت خبرونه کې امید مرزبان ستاسو کوربه دی. د مازدیګر 15 بجې شوې. امید جان، خبرونه دې پیل شوه.
با سلام و عصر بخیر به شما آقای تکل.